د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا داسې هڅې روانې دي چې د افغانستان د سولې پروسه ملګرو ملتونو ته وسپاري. که څه هم تر اوسه په رسمي ډول دغسې یو څه نه دي شوي، خو د امریکا هڅه روانه ده چې په ترکیه کې د کیدونکې لویې بین الافغاني غونډې کوربتوب او چارې د ملګرو ملتونو لخوا پرمخ یوړل شي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې امریکا ولې غواړي د سولې چارې له خپلو اوږو لرې کړي او ملګرو ملتونو ته یې وسپاري. له بل اړخه د سیمې هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو اختلاف هم شته. پاکستان، چین او روسیا د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي او په دې چاره کې ظاهرا خپله ګټه ویني، خو هند او ایران مخالف دي او د دې ترڅنګ امارات او سعودي هم له دې پروسې ناراضه ښکارېږي. که دغه اختلاف حل نشي، د افغانستان د سولې پروسه بریالی کیدلی شي او که ملګری ملتونه د افغان سولې مشري پر غاړه اخلي یا دغه هڅې رهبري کوي، نو آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اختلاف کې به دا چاره ګټوره ثابته شي او که څنګه؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوم. دا سیاسي چارو شنونکی او لیکوال لطیف آرش او دغه راز د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز مشر غلام جیلانی ځواک. په پیل کې ښاغلی آرش سره د ټلیفون پر کرښه دی. آرش صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. دا چې امریکا هڅه روانه کړې د افغانستان د سولې د هڅو مشري او رهبري ملګرو ملتونو ته وسپاري، امریکا په دې کار سره څه غواړي؟ د څه په لټه کې ده؟
په لومړي سر کې سلامونه او نیکې هیلې جناب استاد تاسې ته، د سپوږمۍ رادیو درنو تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې امریکایانو خپله اساسي مسله له طالبانو سره حل کړې ده چې هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه ده. دویمه درجه کې باید افغانان طالبانو سره خبرو ته ناست و چې د دوهې په پروسه کې دغه مسله د بین الافغاني مذاکراتو تر عنوان لاندې مخکې لاړله، خو داسې معلومیږي چې د دوهې پروسه ډېره کامیابه نه ده. هلته کوم هیئت چې موجود ده هغه نشي کولی چې د دواړو لورو کې چې کوم هیئت ده هغه صحیح نمایندګي نشي کولی، نه افغاني هیئت او نه هم د طالبانو هیئت. دواړه هیئتونه وایي چې مقابل لوری له پراخ صلاحیت نه برخورداره نه. دا یوه مسله. دویمه مسله، امریکایان غواړي چې په دغه پروسه کې د قطر نه علاوه نور خلک هم دخیل کړي چې هغه خپله ترکیه په عنوان د کوربه ده، همدارنګه سازمان ملل متحد چې یو نړیوال سازمان ده خپله به دا هم وي، او د سیمې مهم هیوادونه پاکستان، چین او روسیا. زه فکر کوم دا مسله د لپاره ده چې قطر کې د دوهې پروسه د بین الافغاني ناستو نتیجه ورنه کړه. د استانبول ناسته به هم تر هغه وخته نتیجه ورنه کړي تر څو چې طالبان ډاډه نه شي چې امریکایان د می په اوله له افغانستان نه وځي که نه وځي. نو همدغه دلیل ده چې ویل کېږي ناتایج شوي راپورونه دا دي چې طالبانو امریکایانو ته ویلي چې دغه د استانبول غونډه به د روژې نه وروسته شروع شي. روژې نه وروسته د می میاشتې رسېږي، هلته طالبان پوهېږي چې امریکایان وځي که نه وځي. که چېرته امریکایان وځي نو دوی به دغه پروسه کې داخلېږي او ممکن دا پروسه کامیابه هم شي، ولې چې هغه طرفونه هم ډېر دي. هغه هېواد کوربه ده چې د افغانستان په دوه درې جریاناتو باندې مهم اثر لري، منظور مې ترکیه ده. او همدارنګه دا امکان هم شته ده چې د سیمې هېوادونو د فشار په نتیجه کې یو توافق وشي. خو که په اول د می کې امریکایان نه وځي، زه فکر کوم دا مسله نه یوازې چې کامیابه نه شي، ممکن ده چې طالبان یو ځل بیا له امریکایانو سره په جګړه کې ښکېل شي.
بلې، او که د سولې د پروسې کوربتوب یا د هڅو مشري ملګري ملتونه اخلي، فکر کوي دا به مؤثر وي که نه؟ که دا هڅې خپل امریکایان په غاړه واخلي یا خپل افغانانو ته پرېښودل شي یا کوم بل دغسې یو درېیم هېواد ته؟
د دوهې په پروسه کې داسې فیصله شوې وه چې درېمګړی به دلته نه وي، درېمګړی باید نه وي. دا مستقیم مذاکرات باید وشي هم له امریکایانو سره د طالبانو حمله افغانانو سره، حتی کله چې قطر غوښته چې د دیمګړي رول ولوبوي د طالبانو لخوا تون غبرګون وښودل شو. عباس ستانکزي د قطر هیات ته وویل چې تاسو اسان چاره یاستئ چې تخنیکي کارونه به کوئ. نو زه فکر کوم چې دغه حساسیت د کمولو لپاره په ظاهري ډول باندې دغه پروسه د سازمان ملل متحد تر رهبري او اشراف لاندې دایریږي، خو زه فکر کوم اصلي رول به د پردې تر شا بیا هم د امریکایانو وي.
بله، او د ملګرو ملتونو یوه تجربه هم شته په افغانستان کې، د افغانستان د سولې په برخه کې، هغه د افغان جهاد نه وروسته چې کله د تنظیمونو ترمنځ لانجه وه، او بیا د تنظیمونو او د نجیب د حکومت لانجه وه، خلک وایي چې هغه یوه ناکام پروسه وه. کله چې د ملګرو ملتونو نوم یادیږي خلکو د هغه وخت ور یادیږي. فکر کوئ د دغسې یو څه ویره بیا هم شته؟
البته دا دوه متفاوتې قضیې دي په دوه متفاوتو وختونو کې او دوه متفاوتې موضوعګانې دي. هغه د سړې جګړې آخري سلګۍ وې چې یو خوا ته په ړنګېدو حالت کې جماهیر شوروي اتحاد و، بله خوا ته د نړۍ د امریکا په رهبرۍ یو زبر ځواک وه، او د افغانستان قضیه هم تر ډېره حده پورې پکې روسان ښکېل ول. نو هلته غربیانو لازمه همکاري په دغه پروسه کې له سازمان ملل سره نه کوله. همدارنګه سازمان ملل سره افغان حکومت او افغان مجاهدینو روسانو هم مرسته نه کوله. د لپاره وشه پروسه کامیابه نه شوه او ناکامه شوه. خو زه فکر کوم چې اوس حالات بدل دي، دا قضیه بدله ده، او څوک چې دغه پروسه په یو ډول باندې رهبري کوي، یعنې امریکایان، هغه په سازمان ملل باندې نفوذ لري. کوم هیواد چې کوربه ده هغه هم په سازمان ملل کې مهم رول لري، او دغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي دا هم په سازمان ملل کې مهم رول لري. او سازمان ملل د دغه هیوادونو د رول ته په کتو سره ممکن هغه پخوانی دریځ یو څه بدل وي، یعنې اثرات ډېر وي. خو زه په ده اند یمه چې دغه ظاهر کې سازمان ملل د دغه خبرو هغه لري، رهبري لري، په اصل کې د افغانستان د خبرو رهبری که په استانبول کې کېږي دا به د پردې تر شا وي، نیمه علني شکل باندې امریکایانو لاس کې وي. د ما ټینګار بیا هم په دې ده چې تر څو چې د بهرنیو ځواکونو د حضور یا عدم حضور مسله روښانه نه شي، که تاسې هر چېرته د هر چا په رهبري باندې د سولې مذاکرات وکړي، ممکن نتیجې ته ونه رسېږي.
بله، آرش صاحب، دا د افغانستان د سولې بهرنی اړخ ډېر زیات مهم دی، او خود له شک پرته امریکایان دي. د سیمې د هیوادونو بحث هم دی، تر اوسه پورې ډېر واضح چې ښکارېږي هندیان مخالف دي، هند ډېر مخالف دی، حتی هند تورنېږي چې په څه تخریبي فعالیتونو کې هم لاس لري او د سولې د پروسې د تخریب لپاره کار کوي. ایران هم همدغسې تورن دی، او دریځ هم تر ډېره څرګند مخالفت کوي د روانې پروسې، البته خپل دلایل هغه څه چې دوی راوړي هغه یادوي. د سعودي او اماراتو د ناراضۍ مسله هم وه چې اوس چې له قطر سره یې بېرته اړیکې عادي کېږي، عادي شوي، هغه به یو څه کمه شوي وي. دغه لانجې یا د سولې په تړاو د دغو هیوادونو اختلاف څومره د دې پروسې په مخنیوي کې یا د دې پروسې په ورو کولو کې رول لري؟
زه فکر کوم دغه هیوادونه په دواړو لورو، یعنې طالبانو او افغان حکومت باندې، هغه اثر نه لري کوم اثر چې امریکایان لري. امریکایان په طالبانو او افغان حکومت باندې پوره پوره اثر لري، او هغه هیواد چې د طالبانو ملاتړی ګڼل کېږي، یعنې پاکستان، په هغه باندې پوره پوره اثر لري. نو د دغه اثر ته کتو سره اساسي او مهم نقش په دغه پروسه کې د امریکایانو ده. دا چې امریکایان که په صادقانه ډول باندې وغواړي د افغانستان دغه اوسنی بحران او کړکېچ د امن ساحل ته دغه کشتۍ رسولی شي، خو که چېرته امریکایان یې ونه غواړي او بل برنامه د افغانستان په تړاو ولري، ظاهرا کې د سولې تلاشونه وي، خو په شا کې د بلې جګړې لپاره یا د بلې برنامې لپاره، د بلې لوبې لپاره تیاری، هغه بېله خبره ده. د ایران رول دلته د افغانستان په جګړه او سوله کې ډېر بارز نه ده. کومې ډلو ټاکلو نه چې ایرانیان حمایت کوي، هغه د افغانستان په سیاست کې پرېکړنده رول نه لري. همدارنګه ایرانیان په طالبانو باندې هغه اثر نه لري چې د سولې خبرې جهت ته کی. هندیان هم که څه هم په افغانستان کې د ځینو ګوندونو او اشخاصو سره اړیکه لري، خو دغه اړیکه دومره قوي نه ده چې دغه ګوندونه او دغه ډلې د امریکا په مقابل کې د هند څنګ کې ودرېږي او د عربستان او د اماراتو مسله هم همدارنګه یعنی عربستان او امارات بیا هم په افغان حکومت او طالبان باندې هغه لازم نفوذ نه لري چې د خبرو لوری وټاکي. اصلي لوبغاړی جناب استاد او اصلي سناریو لیکونکی په دغه مسله کې امریکا ده. دا باید وکتل شي چې امریکایان افغانستان ته څه سناریو لیکلي ده او د کومې سناریو په اساس د افغانستان آینده مخکې وړي او د دوی د دریز اصلي هغه رنګ به هغه وخت ښکاره شي چې د مې اوله راورسېږي. د مې په اوله کې دوی پاتې کېږي او له افغانستان نه نه وځي که شمېر هم څه د خپل د ځواکونو کم وي. که دا مسله ورسره طالبان مني یوه خبره ده او که نه مني بیا بله خبره ده. که چېرته ورسره خبره منل کېږي چې د تاسې محدود شمېر ځواکونه د پاتې شي د استخباراتي پوښښ لاندې یا د سفارت د ساتلو پوښښ لاندې موږ ورسره موافقه لرو، نو ممکن ده جناب استاد چې په طالبانو کې یو داخلي انشعاب رامنځته شي. اوس هم دغسې خبرونه وخت ته رارسېږي چې طالب قمانداران ډېر راضي نه دي له دغه توافقنامې نه، خصوصا چې اوس د هغه را روانه ده، د مې میاشت را روانه ده. نو که چېرته طالبان ورسره دغه هغه منوي چې تاسې حضور به دلته وي که محدود شمېر یا په هره بڼه باندې یا په زمایمو کې څه راغلي، نو ممکن طالبانو کې انشعاب او یو درد رامنځته شي. هغه طالبان چې د دغه حضور مخالفین دي ممکن د طالبانو تر نامه لاندې یا په بل نوم باندې په افغانستان کې د جګړې اعلان وکړي. خو که طالبان یې ورسره نه مني او دا حضور په هېڅ صورت نه منل کېږي ولو که یو عسکر وي، نو ممکن ده چې د مې د میاشتې وروسته نه یو ځل بیا جګړه شروع شي او دا جګړه به دوه بوده لري. یعنې یو بود به له امریکایي ځواکونو او قراردادیانو سره وي، لکه څنګه چې په خوست کې تاسې ولیدل چې په د کمپاین په ځواکونو باندې په اډه باندې توغندیز برید وشو، او بل بود به داخلي بود به افغان حکومت سره یې جګړه به یو ځل بیا شروع کېږي او د افغانستان د سولې برنامه به حاشیې ته ځي او جنګي گفتمان به افغانستان کې له حاشیې څخه متن ته راځي.
بله، او یو بحث ته دی چې ښایي که امریکان ټول ووځي او بین الافغاني توافق نه وي شوی، نو د دې ویره ده چې همدغه سیمه ییز هیوادونه چې ځینې په اصطلاح د طالبانو په ملاتړ د سولې ملاتړ کوي، ځینې د طالبانو په مخالفت کې د حکومت ملاتړ کوي، یوې جګړې ته لاره پرانیزي، یو کورنۍ جګړې ته، هغه څه چې افغان چارواکي هم ورته وخت نا وخت اشاره کوي. د دې شونتیا څومره ده؟
دا په هغه پورې اړه لري چې امریکا د خپل پوځي حضور نه وروسته په افغانستان کې خپل سیاسي اقتصادي حضور ساتي که نه. یعنې دا ده چې امریکایان لکه څنګه چې په 1990 کې افغانستان کې د شوروي له ماتې نه وروسته افغانستان هیر کړه، افغانستان ته شا کړه، دا هغسې کار کوي. یعنې د ځواکونو د ویستلو نه وروسته د افغانستان قضایه د سیمې هیوادونو ته سپاري که نه، خپل سیاسي نفوذ ساتي، افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. که اوله گزینه ای چې یعنې دوی خپل سیاسي حضور افغانستان کې ساتي، خپلې مرستې جاري ساتي، نو ممکن د امریکایانو د فشار په نتیجه کې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي، داسې حکومت رامنځته شي چې افغان طالبان، افغان حکومت او افغان سیاسیون پکې ونډه ولري. خو که دویمه گزینه چې هغه دا ده چې یو ځل بیا امریکایان د خپل پوځي حضور نه وروسته سیاسي حضور په افغانستان کې ختموي، لکه 1990 غوندې افغانستان ته شا کوي او د افغانستان قضیه د سیمې هیوادونو ته ورکوي، نو دا امکانات ډېر زیات دي چې د سیمې هیوادونه د خپل برلاسي لپاره دلته له هغو ډلو څخه حمایت وکړي چې په تېرو شلو کلو کې دې نه حمایت درلو یا په شلو کلو نه مخکې دې سره اړیکې درلودې. که څنګه که دغه کار رامنځته شي، نو ممکن افغانستان یو ځل بیا داسې یو جګړې ته مخه کړي چې هغه کې به طالبان، افغان حکومت او افغان سیاسیون چې د جګړې مخینه لري لکه جمعیت ګوند، حزب اسلامي، همدارنګه جنبش ګوند، دا امکانات شته ده. خو حالاتو ته په کتو داسې نه ښکاري چې امریکایان د پوځي حضور هغه هم که فرض وګڼو چې پوځي حضور دلته صفر کوي، د پوځي حضور صفر کېدو نه وروسته هم زما دا ده چې امریکایان به په سیاسي لحاظ دلته حضور ولري. دوی نه غواړي چې له شل کلنې جګړې وروسته دا سیمه د افغانستان د خپلو رقیبانو ته لکه چین او روسیا او ایران ته ورکړل شي. که سیاسي حضور یې په افغانستان کې وي او مرستې جاري وي، نو ممکن داسې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي چې دغه درې عمده جهتونه په یو حکومت باندې سلا شي.
بله، څه دغه سره پټونه تاسو هم اوریدلی البته کڅام رسمي نه دي تایید شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ملیشو د جوړولو کار روان دی او بیخي هند او ایران تورنیږي چې دغه ملیشو جوړونو تر شا دي. دوی حتی پیسې ورکوي، وسلې ورکوي، حتی د حزب اسلامي مشر خو وایي چې د غنمو په کنټینرونو کې وسلې راوړل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هند ته ورغلی او یو باس ویده دی چې د هند د اندېښنې به کموو د افغانستان د سولې په اړه. یعنې یوه لو یو څه خو روان هم دی. فکر کوئ که د امریکانو خوښه نه وي هند دا کار کولی شي؟
زه فکر کوم هند دلته یو هغه لري، یو ډول تشویش لري. هندیان نو بعد د ډېر اوږدې مودې، یعنې تقریبا بعد له لسو کلو چې پنځه کاله د مجاهدینو حکومت او پنځه کاله طالبانو، دا موقع په لاس راوړله چې د افغان حکومت سره یو ځل بیا خپلې سیاسي اقتصادي اړیکې جوړې کړي. له 2001 کال نه وروسته شل کاله چې تېر شول، دلته هندیانو ډېر منظم کار وکړ، افغانستان سره مرستې وکړلې چې تر 3 میلیارد ډالر رسېږي، په زرګونه بورسونه یې افغانانو ته ورکړل. خو اوس هندیانو سره دا تشویش ده که امریکایان له دې سیمې نه ووځي او دا قدرت په چورلک ډول یا واخنه برخه یې طالبانو ته رسېږي، او کومې اړیکې چې طالبان له پاکستان سره لري نو دا امکانات شته ده چې د هند اوسنی نفوذ دلته محدود شي یا په بل بڼه دلته د دې حضور منتقي شي. نو د دغه مسالې ته په کتو سره هندیان غواړي چې له مشخصو ډلو نه خپل حمایت اعلان کړي، او ممکن دغه مسله چې د دوی د تجهیز او د تمویل مسله ده دا هم وکړي، تر څو که چېرته امریکایان له سیمې نه مکمل ډول باندې ووځي او دلته سیمه ییز رقابت رامنځته کېږي، هند باید خپل نیابتي جګړه ماران ولري، تر څو دغه نیابتي جګړه ماران د هند سیاسي نفوذ په پاکستان په مقابل کې افغانستان کې وساتي.
بله، او که اوس دغه اختلافات چې موږ یې په یوه برخه باندې خبرې وکړې دغه را ټول کړو او د دې پروسې کوربتوب ملګري ملتونه وکړي، فکر کوي دغه اختلافات کمیدلی شي یا حل کېدلی شي یا ډاډ ورکول کېدلی شي دغه اړخونو ته چې د دوی مشروع ګټې به نه زیانمنېږي؟
که چېرته د پروسې رهبري د امریکایانو په واسطه وي او کومه سیمه ییزه اجماع چې خلیلزاد په دغه 2 کلونو کې ایجاد کړې ده، او امریکایان دغه ډاډ د سیمې هېوادونو ته خصوصا هند ته، چین ته، روسیه ته، ایران او پاکستان ته ورکړل شي، یا په بل عبارت امریکایان د توافق رسېدلي له د سیمه ییزو هېوادونو سره چې د تاسې نفوذ او د تاسې د نفوذ ساحې به په افغانستان کې مشخصې وي، راتلونکي حکومت کې به د تاسې د حمایت وړ کسان حضور ولري. دا امکانات شته ده چې دغه د سولې پروسه په بریالیتوب سره مخکې ولاړه شي او دغه هېوادونه هم له دغه پروسې څخه ملاتړ وکړي. خو که امریکایان دا مسله چورلک ډول باندې هغه ته سپاري سازمان ملل ته او خپله د خیر په غونډۍ کښېني، نو دا امکانات شته چې دغه مذاکرات کامیاب نه شي یا که کامیاب شي له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. علت به دا وي چې دلته به د سیمه ییزو هېوادونو لاسوهنې په دغه پروسه کې شروع کېږي او داسې یو هژمونیک یا برلاسه قدرت به نه وي چې ټولو ته قناعت ورکړي. نو کومه مذاکره کې چې یو ریژمونی کې یا برلاسه قدرت نه وي چې دغه مذاکره رهبري کړي، نو د دې امکانات شته چې دغه مذاکره طولاني شي، اوږده شي او له ناکامۍ سره مخامخ شي. دا ټول د پورې تړلی دی چې د امریکایانو نیت د افغانستان راتلونکي سیاسي جوړښت او نظام لپاره څه ده. غواړي چې دلته یو نسبي سیاسي ټیکاو موجود وي او دلته داسې یو حکومت رامنځته شي دغه د طالبانو په شمول دا نورې ډلې هم پکې وجود وي که نه. امریکایانو برنامه دا ده چې د خپل حضور دلته ختم کړي او دلته یو هراج مراج او رسمي انارشي رامنځته کړي، تر څو له دې طریقه دغه انارشي او بې نظمي چین، روسیې او ایران ته صادره کړي. که چېرته نیت دا وي نو ممکن دغه پروسه ورکړي سازمان ملل ته، خپله د خیر په غونډۍ کښېني، په رسمي ډول هر وخت دا اعلان وکړي چې موږ د سولې پروسې نه حمایت کوو، یا په مختلفو نورو غږ وکړي چې تاسې انعطاف وکړئ، خو د پردې تر شا خپله بېطرفي حفظ کړي، تر څو افغانستان کې کړکېج او لانجه هغه حد ته ورسېږي چې هغه رسمي ډول باندې انارشي او بې نظمي دلته پیل شي او بې نظمي له افغانستان نه نورو هېوادونو ته صادر شي، او همدارنګه هغه ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي، خصوصا د داعش خراسان ډله او نورې ډلې چې په داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې شاید آینده کې راوټوکېږي د افغانستان مرکزي سیمو کې، دغه ته زمینه مساعده کړي، تر څو دلته یو توره ځمکه او توره سیمه رامنځته شي او له دې نه ناامني خورا شي مرکزي آسیا ته، چین او ایران ته. نو دغه دوه سناریوګانې ډېرې زیاتې په افغانستان کې دي او دا ټول د پور اړه لري چې امریکایان کوم سناریو د افغانستان لپاره په نظر کې نیسي.
لا خغلی لطیف عرش په مننه وسی ولاند د ملرو لا د میورسته بیر تخپل باسترا ګرځو.
خاري فرهنګ
خار خاري ژوند ستونزه په خار کې د وسیدو کړوړو او فعالیتونه
د خاري فرهنګ اړوند مطالب مرکی او راپورونه
د خبرونه هر دوشنبه د مازیګر څلور بجې له سپوږمۍ رادیو څخه مه هېروئ.
بیا هم ښه راغلاست. اوس راسره د ټلیفون پر کرښه د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال غلام جیلانی ځواک دی. ځواک صاحب سلامونه، ستړي مشئ. د امریکا لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د سولې د پروسې د مشۍ یا رهبرۍ سپارل د څه لپاره دی؟ فکر کوئ چې امریکا غواړي دا بار له خپل اوږو ښکته کړي او ملګرو ملتونو ته یې وسپاري؟ بل یو دا ویره چې لکه چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې پروسه کې ملګري ملتونه د افغانستان د کورنیو جګړو له پیل وړاندې څه ډول له ناکامۍ سره مخ شول، د خلکو ذهن ته هماغسې یو تصویر ورځي. فکر کوئ چې دا ظلم د هماغسې یو څه ویره شته؟
افغانستان باید ثبات
بله او ځواک سره بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمه ایز اختلاف لا هم شته. یو طرف ته پاکستان، روسیا، چین دي چې ظاهرا د دې پروسې ملاتړ کوي او خوشحاله دي، په ځانګړي ډول پاکستان او روسیا. بل طرف ته ایران، هند، تر اندازې امارات او سعودي هم دي چې د افغانستان په چارو کې ښکیل دي، هغوی مخالف دي. حتی د هند ایران د تخریبي رول په اړه ډېر بحث کېږي. دغه اختلافات څومره د دې سبب شوي چې د افغانستان د سولې پروسه صحیح مخته لاړه نه شي؟ بس چې د سیمې مخالف او موافق هیوادونه یو بل سره کینی او په دې تړاو بحث وکړي، لکه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هند ته ځي، دغسې چین له ایران سره ښې اړیکې لري، که دا هڅه وشي فکر کوي د اختلافونه کمېدلی شي او حل پیدا کېدای شي؟ ځواک څه یو بل بحث دی، ترکیه د غونډې هم دی، داسې ښکارېږي چې دا غونډه چې ویل به د مارچ په 20مه کې بیا اپریل ته لاړه، اوس دغسې داسې ښکارېږي چې په اپریل کې هم د دې غونډې کېدل سخت دي. فکر کوئ چې که دغه اختلاف حل نه شي یا لږ تر لږه راکم نه شي، د استانبول غونډه به بریالۍ شي؟
استانبول غونډې ته افغانان دي باید یو توافق رامنځته شوی. خصوصي مخکې د مخکې نه د افغانانو تر منځ په ملي سطحه یو اجمانۍ رامنځته شوې او د سیمې هېوادونو په سطحه په سیمه ییزو شکل یو اجما نوي رامنځته شوې یو توافق نوي رامنځته شوی. ترکیا غونډه به هېڅکله کامیابه نه شي. ترکیې غونډه مهمه او فیصله د هغه کامیابي په هغه صورت کې ممکنه ده چې اختلافاتو باندې مخکې د مخکې نه توافق ترلاسه شوی وي. دا که تاسو د افغان تنظیمونو او ډلو مشران راسن په ترکیه کې کېنوئ د دغې ټولو اختلافاتو سره دغې ټولو تضادونو سره چې زموږ په ټولنه کښې شته دی او بیا هغې بحث ته لاړ شي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو جنجالي بحث دی او د توافق چې دی به اختلافات لا زیات شده پیدا کړي. نو ښه خبره دا ده چې د ترکیې کنفرانس کښې بېړه ونه شي، عجله ونه شي، هېڅ دې ته ونه کتل شي چې حتما دا باید د روژې نه مخکې یا روژې په ابتدایي میاشتو کښې اخیستل کېنه شي. باید اول افغانانو تر منځ د یو توافق کوشش وشي او کله چې دغه توافق دلته ترلاسه شه بیا مشران لاړ شي او هلته رسمي بڼه دغه توافق په اصطلاح تایید کړي، بیا کېدای شي ترکیې کنفرانس کامیابه وي.
بله، او وروستۍ پوښتنه ځواک صاحب، د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو بحث لا هم روان دی. تر مې پورې امریکایان وایي چې نشو وتلی، طالبان وایي چې باید ووځي. که دا اختلاف هم وي حل نه شي، سوله ممکنه ده؟
اساسي دلیل اختلاف نوم دغه دی، اساسي ځکه چې د دې معضلې یو طرف امریکا ده او بل خوا طالبان دي. تر څو که طالبان او امریکا توافق ته نه وي رسېدلي او کوم وعده چې طالبانو سره شوې ده هغه سرته نه وي رسېدلي، موږ بېرته جنګ ته ځو. تاسو وګورئ په خوست کښې څه رقم وشله او طالبانو د امریکایي اډو باندې حمله وکړه ده، هغه یو ډېر خاص پیغام امریکا ته. دغه پیغام و چې طالبان که ورسره توافق ونه شي نو بېرته جنګ ته تلی شي، دغه اراده او تصمیم لري چې بېرته جنګ ته لاړ شي. د هغه په خوا کښې دا پیغام هم و که موږ بېرته جنګ ته ځو نو دا جنګ به د افغانانو تر منځ یوازې جنګ نه وي، امریکایان هم خوندي نه شي پاتې کېدلی، امریکایان به په خپلو عادو کښې هم ورباندې حمله کېږي او بریدونه به کېږي. نو د ده حمله ګر چې ډېره وړه وه، تلفات څوک وایي شته څوک وایي نه شته، لیکن د ده پیغام فکر کوم چې ډېر زیات مهم دی. امریکا حد بند باید خپل دریځ ښکاره کړي، ووځي او که نه ووځي. که نه ووځي حد بند د طالبانو توافق باید ترلاسه کړي، دی چې څنګه کوي شي هغه بېل بحث دی، لیکن که د طالبانو د توافق نه بغیر د پاتې کېدلو هڅه کوي بیا نو د ترکیې کنفرانس هم فایده نه لري او دا د سولې ټولې خبرې چې دي دا خدا نخواسته امکان لري چې د ناکامه پته لاړ شي.
له ښاغلي غلام جیلاني ځواک په مننې. د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره وو. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شي.